دا ازادي رادیو د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي رادیو دوستانو دا یو ساعت خبرونه د پدې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. دا خبرونه به مو تر درو بجو وي. د دې خبرونه په ترڅ کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې څه تیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو سره مهم پر همدې مسله خبرې کړې دي. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې پاکستان وايي پر اتنکو دوه یا درې ونیو کې به هغه نږدې 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په ارتباط تورنو باندې مجرم پیژندل شوی دی. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي دی تیار دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په حل کې صادقانه منځګړیتوب وکړي. د نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې به ناجیه ساپی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر نن د ایټالیا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې له لسو ډیر وسلوال وژل شوي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ایټالیا د دفاع له وزیر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډمحلو همکاریو په دوام خبرې وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ایټالیا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې هم داراس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له قوي ارادې یادونه کړې. د بیان لمخې په دې خبرو کې د ایټالیا دفاع وزیر همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو پرمختګونه باید خوندي شي او هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو په هدف د طوفان په نوم پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه پیل شول چې تر دې دمه پکې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د 201 سیلاب قول اردو قمندان هم په یو خبر پاڼه کې د دې عملیاتو یادونه کړې او ویلي چې د حکومت یو ویش وسلوال مخالفان پکې وژل شوي. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال وای چې جګړه وس هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانه ده. د جګړه لتیرو لس ورځو راهیسې پیل شوې چې ویل کېږي لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوختي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي. د دې شبکې ویان سید میسم احسانی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان اوسنۍ سیاست د دې سبب کیږي چې د افغان ځواکونو سوکلنې له سره وړنې لمنځه لاړې شي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې. د دې ادارې لخوا په یو خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد کسان په مزار شریف کې نیول شوی دی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقال کوزیس خوري.
پاکستان وایي پراتونکو دوه درې ونیو کې به هغه شاوخوا 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په اړوند تورونو بندیان دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نصر علي خان دا خبره د یکشنبه په شپه وکړه. د ویل د کورونا چارو وزارت د شمیر کسان اعدام ته برابر کړي او د بخنې غوښتنه یې د جمهور رئیس لخوا رد شوې ده. خان زیاته کړه چې د تروریزم اړوندو قضیو کې د اعدام مهلت د پیښور د خونځي له حملې مخکې لغوه شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښور له حملې وروسته د اعدام د مهلت لغوه کېدل تصویب کړل. پاکستان په 2003 کال کې د اعدام عملي کېدل ځنډولی و او په بیرته جاري کېدو یې د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي. د اعدام د بیرته جاري کېدو له ورځې راهیسې تر اوسه شپږ تنه په پاکستان کې اعدام شوي دي. د فلسطین د مذاکره کوونکو مشر صاحب اورایقات نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وکتل. اورایقات وویل ده او لافروف د سولې د هلو ځلو او د یو فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر مسودې بحث وکړ. د پریکړلیک مسوده چې تیره اونۍ د فلسطینیانو لخوا اردن وړاندې کړې وه د وروستي حل لپاره د مذاکرو بشپړېدو ته یو کال وخت ورکړی او له هغه وروسته یعنې د 2018 کال په پای کې به اسرائیل له فلسطیني سیمو څخه وځي. اسرائیل دا مسوده په کلکه رد کړې او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی به ملاتړ ونه کړي. روسیا د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي چمتو دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په حل کې صادقانه منځګړتوب وکړي. نظربایف ویلي دی ممکن د یو صادق منځګړي په توګه کار وکړي، او دا ځکه چې قزاقستان له دواړو هیوادونو روسي او اوکراین سره ښه اړیکې لري. په روسي تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د وسلو او عسکرو مرسته کوي. مسکو دا تور رد کړی دی. د قزاقستان جمهور رئیس له اوکراین سره د مرستې ژمنه هم کړې، او د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت د ډاډمن کولو غږ کړی. نظربایف دا خبره د یکشنبې په ورځ اوکراین ته له روانېدو مخکې په استانه کې وکړه. ټاکل شوی چې نظربایف نن په کیف کې د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو سره وګوري. د بشري حقونو یوې ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی له ترکیې څخه غوښتي چې د تاجکستان د مخالف سیاسي مشر مالاری قواتوف او د هغه د دریو تنو ملګرو بشري حقونو ته درناوی وکړي. دا کسان تېره اونۍ په استانبول کې نیول شوي وو. د مرکزي اسیا د بشري حقونو د ټولنې مشر نادژدا آتایفا د شنبې په ورځ په ترکیې غږ کړی و چې د بشري حقونو پر وړاندې خپل مکلفیتونه باید پوره کړي. څلورو یادو کسانو ته د مدافع وکیلانو د نیولو حق دې ورکړي، او اجازه دې ورکړي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د موسسې له استازو سره وګوري. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وان یی وایي پیکینګ چمتو دی چې له روسیې سره مرسته وکړي ترڅو دا هیواد خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د روسیې روبل پر روان کال کې د ډالر په مقابل کې په 1550 خپل ارزښت له لاسه ورکړ، او په تېره اونۍ کې زیات وځپل شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې دا مسله یې بحران نه دی بللی وایي روبل به بالاخره بیرته خپل ارزښت زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وویل که چېرې روسیه وغواړي موږ به د خپل توان په اندازه ورسره مرسته وکړو. د زیاته کړه دواړو هیوادونو تل یو له بل سره مرستې کړې دي. له بلې خوا د چین د سوداګرۍ وزیر وړاندیز کړی چې د روسیې د روبل د کمزورۍ له امله چین باید له روسیې سره په سوداګریزو معاملو کې د خپل هیواد پیسې استعمال کړي ترڅو سوداګرۍ ډاډمنې او امن شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو ساعت 2 بجې او 1 دقیقې دی اوس. ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جنگ چیرته رسیدلی دی. له کونړ به د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې اوري، او بیا به د افغانستان د دفاع وزارت په حواله واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د توپان په نوم عملیات پیل کړي دي. په همدې خبرونه کې به له هلمند په یو رپورټ کې واوري چې وسلوالو هلته پر یو شمېر ولسوالیو حمله پیل کړي دي. په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې پاکستان ته ورته. د پاکستان حکومت نن وویل چې لږ تر لږه 1500 کسان به چې د تروریستي فعالیتونو په خاطر مجرم پیژندل شوي وو اعدام کړي. دا کسان څوک دي، څه وخت اعدامیږي؟ په دې اړه له اسلام آباد ځانګړی رپورت لرو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې نور رپورټونه لرو. د کابل د نن چا پروسپانو ته کتنه کوو، او د دې ونی پروګرام د ځوانانو فکر. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري را سره له کونړه د ټلیفون په لاین کې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د طوفان په نوم عملیات پیل کړي دي. مخکې تر دې چې د طوفان د عملیاتو جزئیات د دفاع وزارت څخه واورو، د خپل خبريال ته ورځو. انوري صاحب، په دانګام کې جنگ چیرته رسیدلی؟ نور معلومات څه دي؟
د ما چې څو شېبې وړاندې د کونړ والی سره خبرې وکړې، او همدارنګه سیمه کې مې د قومي سپینګیرو سره خبرې وکړې. د کونړ والی وایي چې تېره شپه یوه بجا افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي وو دوباره، او په دې کې د کارکوټ نبره د خرو پټي په نوم باندې یو ځای دی اغل ته رسیدلی دي، او بیا هلته جنگ شوی دی. او په دغه د شپې او د نن ورځې په جنگ کې تقریبا وچې 14 کسان وسلوال طالبان وژل شوي دي، او په شپاره ټپین دي. او همدارنګه د سره دره د چې بل اړخ ته د دانګام د بنشیر د لارې پرته هلته هم رسیدلي دي افغان ځواکونه. خو طالبان دا وکړي چې دغه ټولې سیمې موږ سره دي، کومه پوسته همدغه کارکول سره نږدې یو پوسته ده چې هغه موږ نیولې ده. په هغې کې مو لسو د ملي اردو سرتیري وژلي دي، او زیاته وسله او مهمات مو ترلاسه کړي دي. او د دولت دغه ادانه مني، خو دولت بیا د طالبانو ادا هم را دی وی چې دوی ته په دغه اندازه کې چې طالبان دا وکړي تلفات نه دي رسیدلي. والی د خپلو تلفاتو په اړه زیات څه ونه ویل خو د طالبانو دا دعوی رد کړه.
مننه انوري صاحب. مخکې داسې ویل شوي وو چې د سیمه کې ډېر ماینونه کرل شوي دي او افغان ځواکونه د دغو ماینونو له امله پرمختګ نسي کولی. په دې مسله خو به مو نوي معلومات نه وي ترلاسه کړي چې دغه مسله دغه ستونزه یې څنګه حل کړې ده که لا هم شته؟
دغه ستونزه اوس هم موجوده ده او لاره کې ماینونه فرش شوي دي. بل والی او نور مسؤولین وایي چې سړک ډېر تنګ دی او دغه کوم موټرې چې د کابل نه راغلي دي ټانکونه دي زریدار او زری پوش ټانکونه دي دا په دغه سړک باندې پاسان تګ نشي کولی. که تګ وکړي د ګرځېدلو ډېر څه امکان نه لري. نو دوی د ستونزو سره مخامخ دي. او بله دا ده چې وایي وسلوالو طالبانو زیاتو ځایونو کې د غره نه غټې تیږې راغورځولي دي، سړک یې بند کړی دی، ځایونه یې ژور کړي دي، بمونه یې لوځولي دي، پلچکونه او نور ځایونه یې وران کړي دي. نو شته دی او دغه د ماینونو مشکلات او همدارنګه وسلوالو طالبانو په لوړو څوکو کې وسلې نصب کړي دي او افغان ځواکونه زیات پرمختګ ته نه پرېږدي. وایي
او هغه کسان چې دانګام ولسوالۍ ته نه دي تللي هغوی دي خبر سي چې دا به نهایت غرنۍ منطقه وي او هلته به تګ راتګ هم اسانه نه وي. انوري صاحب مننه. اوریدونکو که تاسې په سیمه کې یاست او د افغان بیسیم ټلیفون لرئ نو پر 903 شمېره باندې ازادي راډیو ته تاسې کولای سئ چې پیغامونه راولیږئ او خپل د سترګو لیدلی حال سره شریکوئ. دلته به دغه پیغامونه کرا ورسېدل د نورو اوریدونکو سره به شریک کړو او درته وبه یې لولو. نو د 903 په شمېره باندې پر افغان بیسیم ټلیفون د مخکې ته دی چې خپل خبري هلته په کابل کې ورسو او په دې ارتباط نورې خبرې وکړو. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت څرګندونې به واورو چې دوی وایي چې په دانګام کې د وضعیت د قراری لپاره د توپان په نوم عملیات پیل کړی دي. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین په دانګام کې د دغو عملیاتو په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت څخه د جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. په پیل کې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتل دي. ښاغلی وزیري وایي
تیر ورځ زموږ د هوایي پوز له خوانال د بریدونه وشوه د ایوب باندې په شاوخوا کې. هلته درې پوستې له منځه لاړې، یو داشاکا او یو 23 ملي متري توپ هم له منځه لاړو. مخالفین ته ډېر تلفات رسیدلي دي هلته. او تیره شپه هم لکه تاسو چې ویلي 12:30 د شپې د دانګام ولسوالۍ له مرکزه تعرض پیل شو په استقامت د سره کمر او شینکۍ کانډو. دښمن ته ډېر تلفات رسیدلي دي، 20 تنه یې وژل شوي دي او 3 تنه یې ټپیان دي. په دې کې زموږ نن 8 په شاوخوا کې هوایي پوز بریدونه وکړه. هلته بیا 2-3 پوستې له منځه تللي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي. د ټولو عملیاتو په راس کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال زمان وزیری دی، عملیات جریان لري.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي ځواک یادونه هم وکړه. دغه هوایي ځواک مستقل دی او که نړیوال ځواکونه هم برخه پکې لري؟
دا خو زمونږ هوایي قواوې دي. زمونږ 1535 هلیکوپټر دي چې هغوی هلته د راکټونو نه استفاده کوي، د توپونو نه استفاده کوي، د دښمن موزیګانې ویشتي دي او تلفات هم ډېر ورته رسولي دي. پرون یې بمبارد کړی دی او پوستې ورانی کړي دي دښمن. نن سهار هم هلته هوایي پوځ استعمال شوی دی، نتیجه هم ښه ده. خو جګړه روانه ده او امید دا دی چې مخالفین کاملا د هغه سیمې څخه پاک شي.
بله جنرال صاحب، څه علت و چې له هوایي ځواک نه مخکې استفاده ونه شوه؟ دا د جګړه تقریبا 10 ورځې کېږي پیل شوی او اوس د داسې عملیاتو او د هوایي ځواک د استعمال خبر ورکول کېږي.
مخکې مې استفاده شوې ده، خو دوی کوښښ کوو چې کوردینات دقیق کړي د دې لپاره چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. هلته اکثرا نه مخالفین د ملکي خلکو سره نږدې ساحو کې و.
بله جنرال صاحب، ساسو ارقام څخه د کونړ چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 وسلوال مخالفین چې تر ډېره پاکستانی طالبان دي په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. تاسو ته چې د عملیاتو رهبري په غاړه لري څه ارقام در رسیدلي؟
د مخالفینو شمیر ډېر زیات دی، زه دقیق شمیر نشم ویلی، خو شمیر ډېر دی او ورسره بهرانیان هم شته دي. عربان دي، چچنیان، په عربي په اردو خبرې کوي. د پدې کې شاګ نشته دی چې بهرنۍ ملاتړ هم ورسره دی او بهرنیان هم ورسره دي. ایوازې زمونږ افغاني طالبان د دې توان نه لري چې په دومره غټ شمیر باندې په یو سیمه باندې برید وکړي. او د دوی ټولې قومندې هم په اردو او په عربي ژبه باندې دي. په پښتو او دری باندې د دوی قومندې نه دي، د دوی په خپل منځ کې چې ارتباط نیسي.
جنرال صاحب، وروستۍ پوښتنه، تېره ورځ د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل چې هغه کوم کسان چې د کابل نه لیږل شوي دي د عملیاتو په خاطر، هغه د دانګام ولسوالۍ هغې سیمې ته نه دي رسېدلې چې هلته جګړه روانه ده. ویل کېږي چې 4 کیلومتره لرې دي د جګړې له ځای نه. اوس څنګه دغه تشه ډکه شوې؟
د کابل نه جو سامونه لاړ دي، هغه د دانګام ولسوالۍ په مرکز چوڼۍ ورته ویالته دي، او تاروز هم د همغې نه پیل شوی دی. د اسمار نه خو نه دی، دا تاروز تاروز په خپله د دانګام د مرکز نه تاروز پیل شوی دی. د سور کانډاو پخوا باندې، د شینکۍ پخوا باندې تاروز پیل شوی دی. هغه ډېرې لوړې نقطې دي، اکثره نقطې نیولې دي، او تاروز دوام لري. جګړه ده، متاسفانه زموږ وطن هلته ټپیان شوي هم دي.
دا د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال جنرال دولت وزیري چې اسدالله الدین خبرې سره کولې. لودین دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. لودین صاحب، په کابل کې د دانګام په جګړه باندې نور کیسې څه دي؟ نور څه نوي معلومات پرسوي؟ پرون مو رپورټ درلود چې د ملي شورا یو هیئت للی او خوغوی نه دي تپانېدلې چې دانګام ته ولاړ سي. نو نور څه معلومات لري پر دې خبره باندې؟
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. په کابل کې د کونړ د دانګام ولسوالۍ د جګړې په اړه بیلابیلو ادارو خبرګونونه ښودلي دي. باید وایم چې د ملي شورا دواړو جرګو، مشرانو جرګې او ولسي جرګې په پرله پسې غونډو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې، او له حکومت نه په تیره دفاع وزارت نه غوښتي چې سیمې ته اضافي ځواکونه ولېږي تر څو هلته په جګړه کې د بندو کسانو ستونزې هوارې شي. په تیره ورځ د کتنګ تاسو هم ورته اشاره وکړه، مشرانو جرګې وویل چې موږ هلته سیمې ته پلاوی ولېږي، خو پلاوی په دې ونه توانېده چې حقیقت یاوي وکړي یا واقعیتونه راټول کړي، بلکې دوی هغه خپل راپور د کونړ د سرپرست والی د خبرو په اساس جوړ کړی. و دا راپور چې کله په مشرانو جرګه کې وړاندې کړي، نو له سختو انتقادونو سره مخ شو، ویل چې دا راپور نیمګړی دی، او نیمګړی په دې دی چې د جنگ له قربانیانو یا په جګړې کې د ښکېلو کسانو سره خبرې نه دي پکې شوې. له دې پرته ځینو مدني بنسټونو هم د کونړ د قربانیانو ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې، او ویل دي چې حکومت باید د سیمې ته هر څه عاجل خوراکي مواد مرستې ورسوي، او دغه راز ځمکني او هوایي مرستې وکړي تر څو هلته د خلکو ستونزې هوارې شي. دغه جګړه شاوخوا لس ورځې وړاندې پیل شوې، او د کونړ چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 وسلوال د حکومت وسلوال مخالفین چې تر ډېره پاکستانی طالبان دي په دې جنگ کې برخه لري. لکه څنګه چې په امریکا کې هم د دفاع وزارت د ویان مرستلو ویل چې دغه جنگونو قومنده په اردو او عربي ژبه کېږي، او دغه وسلوال جنگیالي ټول بهرني دي. باید وایم چې د کونړ په دانګام چې سرحدي ولسوالۍ د جګړه په داسې حال کې روانه ده چې په دې ورسره کې دوه لوړ پوړي پاکستاني امنیتي پاکستاني چارواکي کابل ته راغلل، چې په هغه جمله کې د پاکستان د پوز لوی درسې جنرال راحیل شریف او دغه هیواد د استخباراتو مشر وو. دلته دوه لو هیوادونو چارواکو په دې اجمنه وکړه، او موافقه وکړه چې کچېره افغانستان په سرحدي سیمه کې عملیات کوي، پاکستان به په خپل سرحدي سیمه کې په عیني وخت کې حمایوي عملیات پیلوي، او کچېره پاکستان غواړي په سرحدي سیمه کې عملیاتو کې باید افغانستان په سرحدي سیمه کې حمایوي عملیات پیل کړي. نو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه حمایوي عملیات په پاکستان څه وخت پیلوي، او څېړونکي دا هم وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره لنګدې خبرې وکړي، او د کونړ د دانګام ولسوالۍ د جګړې د ختمېدو غوښتنه ترې وکړي، ځکه چې دوی هم دا استدلال کوي چې پاکستان غواړي ډیر ژر کول شي چې د دانګام ولسوالۍ جګړه آرامه کړي، ځکه چې دانګام سرحد ته د جوړن کرښې نږدې پرته ولسوالۍ ده، او پاکستان په دې برخه باندې کولای شي نفوذ ولري او د افغانستان سره ګډ عملیات په دې ولسوالۍ کې وکړي.
ډیر مننه لودین صاحب. د ازادي راډیو یو شمېره اوریدونکو پر اته سوالات له شمېره باندې د افغان بسیم د ټلیفون پیغامونه راستولې. ډیر زیات پیغامونه دي، خو زه به د دوه پیغامونو د لوستلو لپاره وخت ته ضرورت لرم. څو دانې چې مخ ته راته پراته دي. دولت خان مصطفی د دانګام څخه لیکي، په دانګام کې افغان ځواکونه ډیر د پرمختګ په حال کې دي، او ژر به مخالفین له سیمې څخه وشړي. سیلاب له دانګام لیکي، دلته د حکومت او مخالفینو ترمنځ سخت جنگ روان دی. له رئیس جمهور غنی څخه زما هیله داده چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او دلته دی هوایی ځواک راوستوي. عیسا پښتون لیکي، په دانګام کې له سور زورایي سي ډیر سخت جنگ روان دی، او وسلوالو طالبانو په لارو کې ماينونه کړل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس ورځو پاکستان ته. تاسو د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د خبرونو په جریان کې واوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي دی چې لشت لږه 1500 کسان به چې د تروریستي فعالیتونو په خاطر مجرم پیژندل شوي او بندیانو اعدام سي. دغه کسان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نورو بندیانو جلا شوي دي او ولسمشر یې د عفو غوښتنه هم رد کړې ده. راسته دا اوس له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لین کې دی. احمد الله صاحب، نور څه معلومات لري؟ مهرباني.
ډیره مننه. څنګه تاسو هم ویلا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماخام د اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلا چې دا مهال د پاکستان په مختلف جیلونو کې قید تقریبا 1500 پورې هغه مجرمان چې د مرګ سزا ته ورولو شوی دا، نو د هغه چې کوم اپیلونه کړی و هغه هم رد کړی شوی دی او د دې په سزاګانو په پراتون کې یو څو اونو کې عمل درآمد شروع کړی شي. نه دی ادامول چې کوم دی هغه په پراتون کې یو څو اونو کې شروع کړو. او چودري نثار علي خان دا هم ویلا چې وزیر اعظم شریف چې کوم هغه تقریبا 2.5 هفته مخکې دا فیصله کړی و چې د مرګ سزا په عمل درآمد چې کوم بندیزونه په پاکستان کې لګیدلی و دا غي د ختمولو فیصله کړی و. خود بخور کې چې کوم ناوړه پیښه وشول نو د هغه وروستو د بندیزونه په فوري توګه ختم کړل شو. او دغه شان زمونږ اوریدونکو ته دا هم معلومي چې د تیر جمعې په ورځ باندې دوه چې کوم د پرویز مشرف په خوانې صدر او د پاکستان هغه او په جی ایچ کیو باندې کوم حمله شوی و، هغه کې دوه کسان چې کوم ککړو هغه ته تیر جمعې په ورځ اعدام کړل او تیر ورځ هم څلور نور هغه کسان چې هغه په پرویز مشرف حمله کې ککړو هغه هم اعدام کړل. د چودري نثار علي خان دا هم وینا و چې کوم اپریشن روان دی په پاکستان په قبایلي سیمو کې. ما غویل چې په دې کې موږ بي ګناه خلک چې کوم دي هغه د پاکستان فوج نه په نخه کوي. کوم داسې غوښتل نو موږ به میرانشاه چې کوم په هغه باندې موږ فضائي بمباري کړې و او دغه شانت اغل ته موږ ټول سیمو بمزینه پاک کړې و. خو حکومت چې کوم دی او فوج هغه کوشش دا دی چې دغه تنه د خلک راوباسي، بي ګناه خلک، ماشومان، سنانه او نور چې کوم هغه ځکه وسلوال دین راغی په ضد عملیاتو کې. په پاکستان کې چې کوم افغانان میشتي، افغان کډوال دین دغه په حق له چودري نثار علي خان دا وینا و چې تیر شو کالونه چې کوم افغان کډوال دی هغه په پاکستان کې میشتي او ځنی افغانان خدا سي هم دي چې هغه پاکستانی شناختي کارډونه اخستي دي او هغه ځان اوس یو پاکستانی وګړي معرفي کوي. خو موږ دې ته دا ویل غواړو چې هغه افغانان چې دلته په پاکستان کې دي هغه د ترخپلو آبادو پورې ځانونه آبادیانې چې کوم دي کیمپونه چې کوم دي هغه پورې د ځان محدوده کړي او که په افغانستان کې دومره امن راغلی ده چې هغه ته انتخابات کېدلی شي نو ولې نه دا کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشته نو دوی ولې واپس هغه ته نشي تللی. چودري نثار علي خان د دې نه علاوه نور مختلف چې کوم موضوعات په هغه هم خبرې وکړلې، لکه مثال په توګه د مدرسو په حواله سره یا په پاکستان کې غیر قانوني سیم کارډونه چې دی یا په هوټلو یا په کرایا کورونه ورکولو په دې حواله سره غي هم مختلف خبرې کوي چې کومي هغه وکړلې.
احمد الله صاحب، پرون کپ دې باندې یو څه معلومات ورکړي چې د پېښور د حمله په ارتباط یو شمېر کسان نیول شوی په پنجاب کې، دا کسان څوک څه معلومات لري او دا چې د پېښور د حمله ماستر مایند یا هغه طرح چې هغه اصلي نفر چې د دې حمله پلان یې جوړ کړی وو د دې په اړه چې کوم نوی معلومات خپاره شوی که په دې ارتباط موریدونکو ته لن معلومات ورکړي دا به جالب وي.
په پاکستان کې د پېښور پیښې وروسته په پاکستان مختلف ځایونو کې چې کوم دي هغه سرچ اپریشن چې کوم دي هغه شروع کړی شوی او د حواله سره مختلف خلک چې کوم دي هغه نیولې شوی دي او دا خبرونه هم مخې ته راغلي دي. چودري نثار علي خان هم دا خبره وکړه چې موږ دا مهال یو شمېر کسان چې کوم دي هغه موږ په مختلف سرچ اپریشنونو کې نیولې دي او هغه نه لګیا ته پلټنې هم روان دي او دغه شان دا کوم ماستر مایند چې د دې د اورور په حواله سره دا ویل کېدل چې هغه 13 ورځې چې پاکستان فوج کوم او نور چې کوم پولیسو هغه مختلف اپریشن کړی د خیبر پختونخوا او دغه شان په قبایلی سیمو مختلف ځایونو کې اف ار چې کوم دی پاغې کوم کړی نو اغه تل دوی څه کسان وجلی او دوی دا اطلاعات هم دا خبرې هم کې چې پاغې کړه دغه ماستر مایند چې کوم او دغه ورور هم شامل خو ول نور معلومات چې کوم دی د مطبوعات سره نه دي شریک او دغه چې کوم دی چې کوم کسان نیول دا غي په حق لاوسه پد نه دی ویلي چې آیا دا کسان څوک دی په کم کارویانو کې ککړو خو ول حکومت دا وکی چې موږ مختلف کسان چې کوم دی د مختلف سیمو نه نیول دي.
احمد الله صاحب ډیر مننه کور دی ودان اوریدونکو تاسو له اسلام آباد د ازادي رادیو د خبريال احمد الله څرګندونی واوریدې. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې لشتلوجه 1500 زندانیان به په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په جرم اعدام کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حال څه دی؟ په دې ارتباط به د ازادي رادیو خبريال په نور خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
در ازادي راديو اوریدونکو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده او د ازادي راديو خبرونه په عمومي نن ما شام تر وو بجو پوری دي. تاسو هر وخت کولای سي چې ازادي راديو واوري. د ازادي راديو د اوریدو لپاره یوازې ک تاسو انټرنیټ ولري نو تاسو هر وخت ازادي راديو اوریدلای سي. د ازادي راديو د پانی درستې www.azadiradio.com. اوس ورزو هلمند ته. د هلمند امنیه قومندان وایي چې نوزاد ته صلحا او وسلوال ورغلي دي او غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې پر دولتي تاسیساتو حمله وکړي. د امنیه قومندان له مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هلته وو. رپورټ لري.
د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت د خبرې ناستې پر مهال خبر اعلان کول کته هم سلګونه د دولت وسلوال مخالفین راټول سوي چې په نوزاد کې پر دولتي ځواکونو بریدونه وکړي، خو دوی د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي او ډیر ژر به په ضد عملیات پیل کړي. قومندان وویل تېره اونۍ په نوزاد کې د وسلوال په ضد عملیات پیل کول، خو د ملي اردو او نورو سرتیرو نه چمتووالی دغه عملیات وځنډول.
ډیر وسیع عملیات د نوزاد په ټول ساحت کې موږ شروع کړو تر څو موږ وتوانېږو د نوزاد امنیتي کمربند کوم چې دوه کاله درې کاله مخکې مضبوط او قایم و او د نوزاد ساحه ډېره پراخه وه، دا ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولو. یو امنیتي منظم کمربند مشترک د ملي اردو د ملي پولیسو د نوزاد په ورسالۍ کې افراز کړو.
امنیه کمانډان ولغواړي غسیمه هم تر ولکې لاندې راول چې په تیر څلور کلونو کې په تدریجي ډول د افغان ځواکونو له ولکې وتلی دي. کمانډان ول د دوی د کیک معلومات شي چې نوزاد د دې ولایت له ولسوالیو او همسایه ولایتونو سربیره له پاکستان څخه ګڼ شمېر وسلوال ولېږل شوی دی او پلان لري چې د ولسوالۍ په مرکز او د لارو په پوسټو بریدونه وکړي. امنیه کمانډان مال پاسوال جمعګول همت زیاته کړه تیر ورځ د نوزاد ولسوالۍ په محمد کاری سیمه کې د پولیسو له خوا عملیات ترسره کړي چې ولس د دولت وسلوال مخالفین وجل شوی، دولس ټپیان دي، څلور را دي موټر، درې مل وسلې او د چاودیدونکو توکو شمیر زیر می ویجاړ کړی دي.
مو هغه عملیات هم د دوه ورځو چرنیز عملیاتو په نتیجه کې شمیر د محمد کاری سیمه کې تاثیر کوي. ولس سره په مخالفین په علاقات رسیدلي، دولس سره د دوی زخمیان تقریبا درې مل درنه وسله د دوی مکمل تخریب، څلور را دي وسایل د دوی تخریب او ډیر څه مهمات هم د بین ولاړ لاله البته دوی د ټکو په شمول
دول اوس مهال په سنگین او مسکل او لسوالی کې امنیت شته وړي. کومندان زیات کړ په نوزاد کې له قومي مشرانو او ځای اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د نور ولسوالی په چیرال ته هم سیمه ییز پولیسو تشکیل رامنځته کړي. کومندان وویل سیمه ییز پولیس کولای شي د نوزاد په امنیت کې مثبت تغییر راولي. د یادولو ده چې نوزاد ولسوالی د هلمند په شمال کې په 180 کیلومتر کې موقعیت لري چې اوس مهال د دې ولایت د نور ولسوالی په پرتله ډیره تر امنیتي ګواښونه لاندې ده. ویل کېږي واځي نوزاد ته غزیدل لار او د ولسوالۍ مرکز د دولتي ځواکونو په لاس کې دی او پاتې نور زمي د وسلوالو په ول کې کړی.
ناجیه صاپی د افغان په کابل کې څو ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ بیا هم د نوي کابینې د معرفي کېدو او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کابینې لپاره د خلکو انتظار نږدې دریو میاشتو ته وغځېد، خو ارګ به ویل چې په مسلکي وړ کابینه کار روان دی. له همدې امله خلکو انتظار کوو. خو د ورځپاڼې د لیکوال په وینا په دې وروستیو کې وزارتونو ته د ځینو کاندیدانو نومونه راوتلي دي چې خلک یې سخت خپه کړي دي. یاد ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ته په کار ده چې له خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي او په رښتینی معنا وړ په کارپو مسلکي او ژمن کسان د وزیرانو او نورو چارواکو په توګه وګوملي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي چې د کابینې یو اساسي برخه به د چهارشنبه او پاتې نور به د بلې اونۍ په دوشنبه اعلان شي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوي کاندید دی او د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه معلومات ورنکړل. د ویسه خپلواکي ورسپانې د سرمقلي انوان دی د ولس انتظار به څه وخت پای مومي. د ورسپانې د لیکوال په وینا وس چې د حکومت درې میاشتې په پوره کېدو دي سمدستي بل بدیل نشته، نه یې د هیواد روانه وضع جوابوي او نه حساس د سیمې شرایط. نو که چیرې ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله نه غواړي چې ګام پر ګام پر پیغورونو بدرګه شي، عملاً دې لاس په کار شي، خپلې ستونزې دې راکمې کړي، د ونډې پر سر دې ناندري پرېږدي، ولس ته دې مسؤلانه اداره وړاندې کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه لیکلي چې دغه تل سباندې یوې ونې رئیس له وسلوالو طالبانو سره ځای خلک او افغان امنیتي ځواکونه په سخت جګړه لګیا دي. تر اوسه لا تل څه زیات کسان وژل شوی او لدیر شو څه ډیر اټپیان دي. او په پای کې بلې دولتي ورسپانې هیواد په سر مقاله کې لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د ورسپانې په وینا که څه هم د کورنۍ ځواکونو شمیر 350,000 ته رسیږي، خو په همداسې مهم او حساسو شیبو باید کورنۍ ځواکونو ته پرمختللي وسلې، هوایي ځواک او نور جګړیز تجهیزات ورکړل شي. ناټو باید په دې برخه کې خپلې مرستې متمرکزې کړي او کورنۍ ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب الله وایي پاکستان ویلي چې د طالبانو په خلاف مشترک جنگ کوو، نو اوس چې په دنګام کې جنگ روان دی ولې همکاري نه کوي؟ شاهد لیکي په دنګام کې باید 24 ساعته هوایي څارنه وي. او صادق د لغمان ولایت له دولت شاه سیمې لیکي که حکومت د دنګام په جنگ کې ناکام شي نو دا به ډیره بده خبره وي. او نجیب الله له کندهار لیکي تاسو ولې د کندهار د هوا حالات نه وایست؟ نو ازادي رادیو به یې په پام کې ونیسي. جانقال کوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ایتالیا د دفاع وزیر رابرتا پینوتی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ په دوام خبرې وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو په مقصد د توپان په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره شپه پیل شوي او تر دې دمه پکې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د خپل سیاست بدل کړي. د دې شبکې ویان سید مایسم احسانی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د پاکستان پر وړاندې د افغانستان اوسنی سیاست د دې سبب کیږي چې د افغان ځوانانو څو کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي. پاکستان وی پراتونکو دوه درې ونیو کې به هغه شاوخوا 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په اړوند تورونو بندیان دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نصر علي خان دا خبره د یکشنبه په شپه وکړه. د فلسطین د مذاکرګونو مشر صاحب اورایقات نن د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره وکتل. اورایقات ویل دا لافروف د سولې د هلو ځلو او د یو فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې پر مسودې بحث وکړ. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف وایي چمتو دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بحران په حل کې صادقانه منځګړتوب وکړي. د بشري حقوقو یوې ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی له ترکیې څخه غوښتي چې د تاجکستان د مخالف سیاسي مشر عمر علي قوتوف او د هغه د دریو تنو ملګرو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. دا کسان تېره اونۍ په استانبول کې نیول شوي وو. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي پیکینګ چمتو دی چې له روسیې سره مرسته وکړي تر څو دا هېواد خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي.
او سم اقتصادي خبرنا
محترم اوریدونکو په مکړه اقتصادي خبرونو ته افغانستان به پراتلونکو لسو کلونو کې د سیمې د ترانزیت په مرکز بدلیږي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د اداري رئیس یما شمس ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ کار د مالی امکاناتو په صورت کې د ولس کرن پروګرام لمخي بشپړېدای شي. ښاغلی شمس دا هم ویل چې له دې سره به افغانستان د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ په ترانزیت لار بدلیږي او د اورګاډي 1500 کیلومتر پټلۍ به افغانستان له سیمې سره شلوی. خو پر یو داسې پلان کار کوي چې د یوې مستقیمې ترانزیتي لارې له مخې افغانستان له چین سره ونښلوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې ډیجر به حکومت ته د صنعتکارانو د ستونزو د اورولو لپاره نوي پلانونه وړاندې کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو صنایعو د ود لپاره نوي طرحې او پلانونه په پام کې لري او په دې اړه به د دغه ټولنې غړي او یو شمېر صنعتکاران په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر سره هم غونډه ولري. ښاغلی کمزاده وایي چې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې صنعتکارانو ته ښه زمینه برابره شوې او د فابریکو د جوړولو لپاره پرې یو اندازه ځمکې هم ویشل شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او لس پوله، یو یورو یو اوی افغانی او شل پوله، یو پوند نوی افغانی او شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی او 26 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی او 80 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانی او 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانی.
دا ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به ورسته د ځوان فکر پروګرام لرو چې د کونړ د ځوانانو سره مو خبرې پکې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو حقیار لا ګرمسیر لیکي ل امریکا سره تړون څه فائدہ وکړه؟ اوس چې پردانګام د بهرنیانو جنگ روان دی نو امریکا ولی بمباری نه کوي؟ دا یو جالب مسله ده چې تاسو اشاره ورته کړی ده. په دې باندې به تاسو سره بیا هم خبرې کوو. او د ازادي رادیو بل خبريال نجیب الله چې بل اوریدونکو نجیب الله چې کندهار لیکلی وو چې تاسو ولی د کندهار د حالات نوایست ازادي رادیو د کندهار د هوا حالات وای. که تاسو د هوا د حالات په اړه د ازادي رادیو معلومات واوري نو تاسو په ایغو کې اوریدلای شئ چې وخت په وخت د کندهار د هوا حالات په اړه معلومات ورکو. دا ازادي رادیو ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د اته ساتلس پښمره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون باندې لا مارجی څخه عبد القیوم وطنمل لیکي زه لا ولسمشر اشرف غنی او عبد الله عبدلاتخه غواړم چې ډیر ژر دی وزیرانو ټاکی ځکه چې امنیت ډیر خراب دی او بل تاسو سما اس ام اس ولین الولی. نو وطنمل صاحب ما خو اول ورستاسي اس ام اس ولې دا درته ومل وست. د ازادي رادیو اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام لرو خو په یاد ولري چې ازادي رادیو تاسو هر وخت ورېدل سي او تاسو کولای سي چې پر ټوئیټر او فیسبوک د ازادي رادیو سره پاتاسي. د ازادي رادیو د پانی ادرس په یاد ولري www.azadiradio.com او دغه وی پانی لاري تاسو هم سمج د ټوئیټر پانه پیدا کولای سي هم د فیسبوک پانه پیدا کولای سي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومنه. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسکلونو کې په کونړ کې څو پاخه پلونه په لسګونو کیلومتره سرکونه قیر شوی، یو شمیر ادارو ته ودانۍ رغول شوی، خو نوې حکومت ته هم ډیر کارونه مخکې پراته دي چې باید تر سره کړي. نن په ګردی میز کې درې تنه ځوانان هاریو محمد ناصر ملنګزه، قذافی مل او فضل واحد افکاری را سره ملمانه دي. درې واره ته هر کله یو لومړی پښتنه ل محمد ناصر ملنګزی څخه کوو چې په کونړ کې په تیرو ډیر لسو کلونو کې کوم کارونه شوي دي.
زه به دومره وایم چې مخکې د کونړ ولایت او مرکز سدابات او د غراز د جلال آباد پورې کوم سړکو دا په بشپړ ډول خامو، یعنی د 15 ساعتو په ترڅ کې به د سدابات نه تر جلال آباد خلک رسیدل. د دې ترڅنګ اړوند ولسوالۍ چې موږ لرو نه څوار ولسوالۍ یا د اداري واحدونه چې د مرکز سدابات څخه ورته لارې غځېدلې دي دا هم ټول خامې وي. د دې ترڅنګ د کونړ داسې ولسوالۍ موږ درلودلې چې هغه د کونړ د سیند په وجه له سدابات څخه بېلې شوې وي، او کله چې دغه موقته اداره رامنځته شوله له هغې را وروسته تر دې دمه د کونړ په بهاند سیند باندې تقریبا د وو په خواوشا کې، یعنی اساسي پلونه داسې پلونه چې پاخه پلونه دي موټرې پې تېرېږي، دا جوړ شو چې یعنې په میلیونونو ډالرو مصرف پې شوی. د دې تر څنګ په نورو سیندونو هم لکه د پیچ سیند دی او یا دا رزم دغه د کونړ سیند، په دې باندې د اساسي پلونو تر څنګ کیبلی پلونه هم جوړ شوي دي چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه باندې له مرکز سدآباد سره وصل شوي. د دې تر څنګ زمونږ یو بله غټه ستونزه چې واغه د مکاتبو د ودانیو نشوالی و، اوس ماشاءالله الله دې پر رحم وکړي، الله دې رحم وکړي، خیر دا به جوړ کړه. نو اوس په کونړ کې ډېرې ودانۍ هم دغه ته جوړې شوې دي، مکاتبو ته ښوونځو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د دې تر څنګ روغتیایي مرکزونه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې نه وو ودانی ندرلودلی بستریز ناروغان چې کوم وو دغه لپاره به د بستر چاره نه ترسره کیدلی. خو اکثره ولسوالیو کې داسې تعمیرات درو چې یعنی د درملنې ترڅنګ هغوی د بستر لپاره هم خونی لري او ناروغان پکې بستر کیږي. بل په خپله دولتي ودانۍ چې موږ یو غټه ستونزه په دې ولایت کې درلودله، یعنی که اوس موږ ګورو نو په ډېره پراخه کچه باندې دولتي ادارو ته ښې اساسي ودانۍ جوړې شوي دي، یو پولیس، دوه پولیس، درې پولیس چې تر ډېره ورسره حکومتي چارې ښې شوي دي. په ولسوالیو کې د ولسوالیو دپاره تعمیرونه نه وو، د هغوی دپاره تعمیرونه جوړ شوي دي، د دې ترڅنګ د امنیت قمندانیو لپاره تعمیرات جوړ شوي دي. یعنې دا هغه څه دي چې موږ په سترګې نشو پټولی او د دغه دیارلس کلونو په ترڅ کې په دې ولایت کې شوي دي.
ډېره مننه ملنګ زی صاحب. اوس راځو قذافي مل ته. قذافي مل، دغه ودانۍ یا رغونیزې چارې څنګه ترسره شوي دي؟ د خلکو د غوښتنو سره سمې ترسره شوي که نه؟ هر څوک راغلی دی په خپله خوښه باندې یو کار کړی دی او څنګه کارونه شوي دي؟
انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملنګزي صاحب وویل، دیارلس کاله مخکې موږ په کونړ ولایت کې یعنی که د بیا رغونې څخه راونیسو، په یوه برخه کې موږ هیڅ نه درلودل. الحمدلله په دغه ټولو برخو کې خورا ډېر زیات ستر بدلونونه راغلي دي او ډېر کارونه شوي دي. هغه کارونه چې د ولس په خوښه باندې شوي دي، فایلې هم ښې دي، ولس ته معلومه ده او دولت ته معلومه ده. او په بعض ځایونو کې چې کوم تعمیراتي ودانۍ شوي دي یا تعمیرونه جوړ شوي دي، د بیا رغونې کارونه شوي دي، که ولس یې نظارت نه دی کړی، یوه ستونزه وه چې د خارجیانو د لورې په خپل سري جوړ شوي دي، که هغه سړکونه وي، که د ادارو دپاره پاخه ودانۍ وي، یو څو ستونزه پکې وه. ولې که هغه ودانۍ یا بیا رغونې کارونه چې په کومو برخو کې ترسره شوي دي، د ولس په خوښه چې کومې چارې ترسره شوي دي، په هغې کې اوس هم ستونزه نشته او په راتلونکي کې به هم ستونزه نه وي، ځکه هغه د ولس په خوښه ترسره شوي دي. کومه غلطي پکې نه ده شوې. هغه شرکتونو ته چې ورکول کېدلې یا د بیا رغونې ادارو ته چې ورکول کېدلې، په واک کې په هغو کې کومه ستونزه نشته.
من افکاری صاحب داره ته ووایه چې لکه څنګه چې قذافي مال وویلې چې زیات کارونه چې د ولس په خوښه شوي دي، کومو ځایونو کې د ولس د غوښتنو په اساس شوي دي، هغه سم ترسره شوي تر ډېره حده پورې. خو کوم یو چې خپل انجوګانو، شرکتونو، بهرنیو مرستندویانو ترسره کړي دي په خپل سر باندې، هغه په سمه توګه نه دي ترسره شوي، د دې لامل څه دی چې هغوی ولې په سمه توګه باندې دغه رغونیزې چارې نه وي ترسره کړي؟
کونړ کې ډېر زیات کارونه شوي دي، رغونیز کارونه پر مخ وړل شوي دي په دولتي چوکاټ کې او همدارنګ د بهرنیو موسساتو له لوري. دلته په کونړ کې فیرټي ډېر زیات کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې هغه د ولس په خوښه باندې ترسره شوي دي، نو هغه د ولس لومړیتوبونه او د ولس په هغې کې 10% ونډه وه، نو هغه ځکه په سمه توګه باندې سرته رسېدلي. هماغه د ولس سړي دا احساس کړی دی د ځان سره چې دا زما خپل کار دی، ځکه د هغوی پکې خپله 10% د هغوی پکې د کار برخه وه. بهرنیو موسساتو بیا د پی آر ټي پروژې چې وې، نو 100 لاسه خرڅې شوې وې. یو ټیکهدار په بل ټیکهدار خرڅې کړې و، بل ټیکهدار نه د وچ پیسې د هغې نه نغدې پیسې ته اخیستل شوې وې. نو هغه وروستي کوم ټیکهدار ته چې دغه پروژې پاتې شوې وې، نو هغې بیا د دې دغه نه لرو، د ارزښت یې نه لرو چې هغه بیا په هغه معیاري کار ترسره شي، نو د دغه وجه نه دغه پروژې ناکامې وې.
حکومتي چارواکي هم چې نظارت یې کاوه، یا د پی آر ټی والا یا غسر ترجمانان، دا په دې ګټه کې شریک ور سره؟ البته
ضرور په دې کې شریکو، نه دا چې په دغه کې هغه خلک شریکو، بلکې ولایتي شورا نه نیولې تر د ترجمانه پورې په دې کې خلک کیلو، او کم زګینې نه چې په پروژه را وتله، نو هغه ټول د دینه د اغه زینه د سرچینه غستله چې تر اخیره پورې د والی او ولسوال او قومندانه پورې په دې کې برخه لرله، په دې کې حصه لرله. نو د دغه وجنه د دغه پروژو کیفیت او حیثیت چې واغه خراب شوی، هغه دولت تم دې اجازه نه کوله چې د دغه کارونو نظارت وکي. نو دا غي د نظارت حق هم چاته نه ورکو، ولسی خلکو ته هم دغه د نظارت حق نه ورکو. کوچیرته په کومه سیمه کې د ولس خلک را پاسې دل چې دغه خو په د سیمټو په ځای باندې شګه او خاوره لګیږي، باید د دغه پښتنه وکي. خو ټیکدار ورته ویل چې تماس رئیس حق نه لري، دغه غږ به زیاته نه رسیدو. نو په دغه وجه باندې د هغوی د کارونو نظارت او څارنه سمه نه ده شوي، او دولت ته هم دغه امتیاز نه و حاصل چې هغوی باید دغه څه کنټرول کړي. نو د دغه وجه نه دغه کارونه نیمګړي وو، چې لکه موږ او تاسو یینو چې اوس هم هغه د زیړي بابا د پول املا ماته ده همدارنګ د مروري د پول پایګانی وغورځیدي نو دغه سی کارونه خو زه د دې یادونه کوم چې ولې د داوود خان په وخت کې په کونړ کې کم کارونه چې شوي دي نو هغه کیفیت دومره برابر و چې د سرکانو پول منګه یادول شو چې دغه سیلاب په د مروري په پول باندې دغه سیلاب تیریږي او د نورګل په پول باندې دغه سیلاب تیریږي ولې دغه پول ته زیان نه رسیږي او دغه پلونو ته زیان رسیږي نو وجه دا و چې هغه وخت کې څارنه او ساتنه نه وشوي نو کیفیت یې د دغه وجه نه خراب و او د ولس چې کوم څارنه او نظارت کړی دی نو د هغې کیفیت ښه دی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو زمونږ ګرانو مېلمنو تر اوسه پورې په دې خبرې وکړي چې په کونړ کې یو شمېر کارونه شوي دي خو د خلکو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولي او همدارنګه که سیمټو پکې د سیمټو په ځای پکې شګه استعمال شوې ده په پخو سړکونو کې د تارکولو په ځای باندې سوي موبلاین استعمال شوي یا نور شیان استعمال شوي خو کیفیت یې صحیح نه دی. اوس دې ته راځو چې زمونږ نوي حکومت ته څه پکار دي نوي ولسمشر ته څه پکار دي چې د کونړ په آبادۍ کې څه وکړي دلته کومې کومې پروژې مهمې ترسره کړي دا پوښتنه د ملنګزي صاحب نه کوو.
ماشاءالله د کونړ ولس یو ولس دی چې د نظام طرفدار خلک دي یوازې غوښتنې دا نه دي چې په اصطلاح په کونړ باندې وڅرخیږي. لومړی خو د کونړ د خلکو سره دغه یو ارزو ده چې دغه ډاکټر صاحب چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر شوی دی د دوی نه د ټول هیواد آبادي غواړي. هغه ستونزې چې له پخوا نه راپاتې دي که هغه د قانون نه پلي کېدل دي که هغه ضوابطو ته په روابطو ترجیح ورکول دي که هغه ملي شتمنۍ په شخصي شتمنیو باندې اوښتلي دغه مسایل دي. یعنی لومړی خو د کونړ د خلکو غوښتنه دا ده چې د هیواد په کچه باید ډاکټر صاحب داسې مثبت قدمونه پورته کړي چې واقعا په دې هیواد کې قانون پلی شي کار اهلي کار ته وسپارل شي او د هیواد په کچه بنسټیز کارونه ترسره شي. کونړ د دوه بهاند سیندونو درلودونکی ولایت دی یعنی معنا چې داسې ولایت دی چې اوړی ژمی په دې باندې اوبه بهیږي او دا دې ته اړتیا ده چې په دې سیند باندې باید د برېښنا بندونه جوړ شي. دا د کونړ د خلکو د اساسي غوښتنو نه ده. بل موږ داسې ولسوالۍ لرو یا داسې درې لرو چې هغې ته سړکونه خام دي چې زموږ زیاتره ولسونه نوري صاحب تاسو ته معلومات دی چې په درو کې اوسېږي په غرونو کې اوسېږي او هغې بیچارهګانو ته چې کله ناروغ روغ پېښېږي نو په ډېرو مشکلاتو سره هغوی تر یو روغتیایي مرکز را رسېږي. نو په کار دا ده چې زموږ د کونړ د خلکو دپاره یو د دې کونړ په سیندونو باندې د اساسي برېښنا بندونو د جوړولو تابع وشي. بل په کونړ کې یوه ستره بدبختي ده چې دا او دغه د کونړ نوم ورسره ډېر بدنام دی. هغه په دې ولایت کې د چارتراش لرګي دي چې دا په خپله په دې قاچاق کې د پولیسو نه نیولې د اردو او د اردو نه نیولې تر نورو دولتي دوایرو پورې په دې کې خلک شامل دي او حتی دا چې د ورځې بندې د شپې بې خلاصي او که د شپې بند شي د ورځې خلاصي معنا دا ده چې د دې لپاره باید یې په کونړ کې فابریکې جوړې شي چې تر څو دغه لرګي نه همه ګټه پورته شي. او بل اقدام دی ورسره په څنګ کې دا وشي چې شنه ځنګلونه چې کوم دي د دې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. یعنی زما په نظر دلته به نورې غوښتنې وي خو لومړنۍ غوښتنې چې د کونړ د خلکو دي هغه د کونړ د برېښنا بندونه دي. هغه په کونړ کې دغه لرګو دپاره اساسي فابریکې دي چې دغه د کونړ خلک دغه لرګو نه دلته استفاده وکړي هیواد هم ترې مستفید کیدی شي. او د دې په څنګ کې زموږ په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې خام دي باید دغه پاخه شي تر څو زموږ هیوادوال چې دي دا په اسانۍ سره وکړی شي چې مرکز اسداباد سره وصل شي او د دې لارې بیا د ننګرهار او نورو ولایتونو ته په اسانۍ سره ورسیږي. شاید نور واړه واړه ضرورتونه به هغه به دا وي چې وبه وایو چې زموږ دپاره د نورو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي. دا هم ښه خبره ده. روغتیایي مرکزونو ته وسله ودانۍ جوړې شي او د دې په څنګ کې دغه اداره چې کومه لرو دا پیاوړې شي په اصطلاح خلک پکې رامنځته شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
افکاری صاحب ملنګزی صاحب وایي چې باید نوی حکومت د کونړ په بهاندو سیندونو باندې د برېښنا بندونه جوړ کړي. ستا په نظر باندې دغه حکومت څنګه کولای شي چې په دغه سیندونو باندې بندونه جوړ کړي؟ کومې لارې چارې دي چې هغه په نظر کې ونیسي یا هغه عملي کړي تر څو بندونه جوړ شي؟
لکه څنګه چې تاسو د کونړ د برېښنا بند جوړېدو یادونه وکړله کوڅه هم د سره تاق بند د جوړېدو هوډ په د داوود خان په واکمنۍ کې شوی دی خو تر اوسه پورې او د هغې نه راوروسته موږ سره ډېرې ژمنې وشولې د کونړ د خلکو سره د دغه سره تاغبان د جوړېدو خو تر اوسه پورې پلي نه شولې. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان د دغه ژمنه کړې وه چې دوی به په ګډه سره کار پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د هغې هم سره کم څرک نه لګېږي. دا خو اسانه ده، ځکه ډاکټر صاحب ته خلک ډیر زیات خوشبینه په دې دي چې هغه یو اقتصاد پوه انسان دی او هغه کولی شي چې افغانستان اقتصاد په خپلو خپو باندې ودری او د دغه برېښنا بند جوړېدل هم د یو هیواد سره د هغې قرارداد لاسلیک کړي. که څه هم د کونړ خلکو ته د تلیفون د لارې دا زیری ورکړی دی چې ډېر زر به پې د چین هیواد انجینران لاس په کار شي، خو دا پروژه چې ده دا به یوازې د کونړ د خلکو دپاره نه، بلکې دا به د افغانستان د ټولو ولسونو دپاره ګټوره ثابته شي، ځکه چې دا داسې پروژه ده شاید چې ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا په قرارداداتي شکل باندې دوی ورکړي. مونږ په تیرو وختونو کې د کونړ سره چې د میری مور سلوک کار شوی دی، هغه هم دغه د برېښنا پروژې وي چې په شمالي ولایتونو کې بادیزي، المریزي او همدارنګه همدغه جنراتوري برېښناګانو اسانتیاوې هغوی ته برابرې شو، خو ولې کونړ او مشرقي ته په دغه برخه کې کم فهم ونه شو. که څه هم په دې وروستیو کې د نغلو د برېښنا د راانتقالولو ژمنه هم د کونړیانو سره وشوله، خو هغه هم پلي نه شوله. نو مونږ دې ته ډېر زیات خوشبین یو چې نه یوازې دا چې مونږ ته دغه برېښنا بند جوړ شي، بلکې مونږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه داده چې هغه مونږ ته د ګازو نلغزونه هم دې ولایت ته وکړي چې ګاز په اسانه توګه باندې دلته راشي او پارزان بیا باندې خلکو ته تمامه شي او دا غینه ګټه واخلي او دا د پرمختګ ولاره ده چې د دې سره د زنګلاتو او همدارنګه د اغه څه مخنیول کیږي چې وس په دغه زنګلاتو کې اری لګي دي او زنګلات قطع کیږي، نو دغه څه به ورسره مخونی ول.
که څه هم چې په دې ډیر لسو کلونو کې د کونړ خلکو سره د ولسمشر کرزی نه نیولې د اوبو برېښنا او همدارنګه د مالی وزیرانو ډیرو نور خلکو ژمنه وکړي چې مونږ به د کونړ په سیند باندې بندونه جوړو، همدارنګه د اوبو برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان دا خلکو ته ویلې چې په دې باندې مونږ سروې کړی دا چې کله شپږ وزینو کې په دې باندې مونږ بندونه جوړولی شو او د دې په وسیله به 2.5 میگاواټ برق ترلاسه کړو چې په بهرنیو هیوادونو به هم خرج کړو، ټول افغانستان ته به هم ورکړو. خو بدبختانه چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړلې. قذافي مل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زمونږ نوی حکومت به په کونړیانو سره په کړو ژمنو کې بریالی شي که نه دوی به هم د تیر په څیر باندې خپلې خبرې په یخ ولیکي او نور ته به یې کیږي او سبا به تنه هیرې وي؟
موږ خوشبینه یو او امید لرو انشاءالله تعالی د نوي حکومت څخه چې کومې ژمنې چې کړې دي د کونړیانو سره دا به حتما پلي کوي، ځکه د کونړ ولسونو ورته په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده. د سر په بدله دوی تللي دي، په داسې یو بد حالاتو کې امنیتي ستونزې موجودې وي، دوی انتخاب کړی دی په خپله خوښه باندې، حتما به یې دغه وعده چې ورسره کېږسي دا به حتما پلي کوي. ملنګزي صاحب هم ورته اشاره وکړه، افکاری صاحب ته هم اشاره وکړه چې کونړیانو لپاره یو لوی ضرورت د برق بند چې باید برق بند جوړ شي. خو یو ستونزه بل هم دلته ده چې اوس وسره کونړیان مخ ته او د کونړ خلک ترې زوريږي، هغه امنیتی ستونزه ده. مهمه خبره چې دا خلکو لپاره هغه امنیت ده، او وخت چې خلکو ژوند د غوښ سره مخ وینو هغه باید ډوډۍ څه کوي، بیا رغونې کارونه څه کوي او نور خدمات څه کوي. مهمه خبره د ژوند نو دلته خلکو د خلکو ژوند د غوښ سره مخامخ ته غوښتنه مې داده د نوي حکومت څخه، د خاغلی اشرف غنی څخه چې دوی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د پاکستان هیواد سره اړیکې خپلې ښې کړي تر څو موږ د دغه بدبختیو څخه خلاص شو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، زمونږ میلمنو د کونړ هغه لومړنۍ او مهم ستونزې یادې کړلې چې باید نوی حکومت په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. که چیرته د پخوانیو مسولینو د وادو په اساس باندې یا د هغوی چې کومې خبرې کړي دي د هغوی د سرویو په اساس باندې دلته بندونه جوړ شي، 2.5 میگاواټه برق پل د تولید شي او د دې نه به مونږ بهرنیو هیوادونو ته برق ورکو، خرڅ به کوو، دلته فابریکې جوړې شي، په زرګونو ځوانان افغانان به د کاروبار خاوندان شي، فابریکې به جوړې شي، نور شیونه به جوړ شي، یعنی افغانستان به د صنعت په لور ګړندي ګامونه واخلي، د نور هیوادونو سره بسیل شي، د دوی هم همدغه غوښتنه چې باید دغه کارونه وشي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې تر اوسه پورې ولس د دغه کارونو په ترسره کولو کې دولت سره څه کړی دي او پاینده کې څه کولی شي؟ ملنګ زیا صاحب،
که څه هم په مطبوعاتو کې کونړ ډېر ناامنه خول کیږي، خو زه دا په زغرده ویلی شم چې د هیواد د ډېرو ولایتونو په پرتله د کونړ امنیت تر ډېره ښه دی. همدا تاسو همدا شیبه د مرکز اسلام آباد نه که په موټر کې کینئ نو داسې فکر وکړئ چې 15 کیلومتره تر نړۍ پورې په ښه اسانۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ. او زه پخپله په موټر کې کېناستلی یم او تر نړۍ رسېدلی یم. نو فکر کوم چې دا د کونړ د ولسونو همکاري ده. یو خو یو زمونږ غټه لاسته راوړنه چې ده هغه دا ده چې د کونړ خلک زیاتره باعلمه دي، عالمان دي، داسې شخصیتونه دي چې د نظام په اهمیت پوهیږي. که چېرته د کونړ د ولسونو همکاري نه وي نو په دغه شان یو لرې پروت ولایت کې چې د پاکستان سره په ګاون کې پروت دی، فکر وکړه چې دلته هیڅ د بیا رغونې کوم کارونه نه ترسره کېدل. دغه څه کارونه چې ترسره شوي دي، یعنی معنا دا امنیت و ولس همکار و دغه کارونه د ولس د همکارۍ په شتون کې ترسره شوي دي. زه اوس هم مطمئن یم چې د کونړ ولسونه د نظام طرفدار دي، د نظام سره همکار دي. مخکې هم پوره پراخه همکاري کړله او د اوسني نظام سره خو بیخي ځکه همکاري زیاته کوي چې ډېرې رایې په دغه انتخاباتو کې د سر په بدل ورکړي دي د خپلې خوښو نمایندانو ته. او دغه دواړه نمایندان هغه څوک دي چې اوس یې ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په سر کې قرار لري، او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هم د انتخاباتو یو مخکښ نوماند و، دوی هم د کونړ له لارې ترلاسه کړي دي او اوس د نوي ملي حکومت اجرایي رئیس دی. د کونړ خلکو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. کومې غوښتنې چې دي دا باید عملي شي او د کونړ ولسونه د امنیت په برخه کې د دوی سره پوره همکاري کوي، ځکه په خپله ولسونه که همکاري ونه کړي خو څه نه غواړي. خو دا چې موږ د ولس په استازولۍ خبرې کوو، ولس د نظام طرفدار دی، په امنیت کې ورسره همکاري کوي. د دولت له لورې چې کومې پروژې په اصطلاح کوم پروګرامونه پلي کېږي، ولس یې په څنګ کې ولاړ دی. زه 100% په دې مطمئن یم چې ولسونه به همکاري کړې وي، کړې ده، او له دې وروسته به هم وکړي، خو په دې شرط چې واقعا کونړ ته توجه وشي. که کونړ ته توجه ونشي نو بیا به هم داسې شي چې ولسونه چې هغه لیوالتیا لري او هغه هیلهمندي چې لري، که خدای نخواسته دا یو ځل بیا په ټکر کې واچول شي، نو دا به د کونړ د ولسونو سره ستره جفای. زه بیا هم د خپلو دغه مشرانو چې د حکومت په سر کې دي، ځانګړې توګه باندې د جمهور رئیس نه دا غواړم چې د کونړ د خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي، خو د هغوی وعدو ته د عمل جامه نه ده وراغوستل شوي او زړونه یې مات شوي دي. اوس باید ډاکټر صاحب د خپلې مهربانۍ له مخې د کونړ ولایت چې مستحق ولایت دی، د افغانستان ختیځه دروازه ده، دې ته ځانګړې توجه وکړي او ولسونه په هره برخه کې همکار کړي.
مننه ملک زیا صاحب. افکاري صاحب، ستانه پوښتنه دا چې دلته ځوانان ته تر کومه حده پورې کارونه پیدا شوي دي او همدارنګه ځوانان د ځان لپاره څه کړي دي، او یا که دا د دینه به تیر شو د دغه بندونو جوړولو دپاره یا په کونړ کې د آبادۍ په لارو چارو کې خپل ځوانانو کوم قدم داسې پورته کړی دی چې د دولت سره همکاري وکړي یا د پی آر ټی سره یا د نورو سره کولی شي چې دغه ووایي چې یو وخت کې فرهنګیانو د مدني ټولنو خلکو پیسې راټولې کړې دي لپاره چانده وکړله، هڅې وکړلې.
ډېره مننه انوري صاحب. که څه هم د کونړ ځوانانو ډېرې زیاتې هڅې کړې دي او ځوانان چې دي دا په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري چې په ټولنه کې ځوانان نه وي نو ټولنه نیمګړې ده. همدغه ځوانان دي چې د وسلوالو لیکې هم همدغه ځوانانو پیاوړي کړي دي. خو که ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو ځوانان ډېر څه کولی شي، او د کونړ ځوانان او مدني ټولنو بیا دا حرکت هم په کونړ کې کلی دی چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره هغوی په اسدآباد کې کور په کور او همدارنګه دروازه په دروازه په دوکانونو باندې او په هټیو باندې وګرځېدل او چاندې وکړله د دې دپاره چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره امکانات برابر کړي. که څه هم په دغه امکاناتو به ونه شي کړی چې د سره تاق بند جوړ شي، خو دا د ځوانانو یوه هڅه وه، یو خوځښت و چې مدني حرکت و چې
یوازینی فکر داسې و چې حکومت ته دا وښیي چې موږ کور په کور ګرځېږو، لس افغانۍ، شل افغانۍ، 2 افغانۍ، 15 افغانۍ راټولو، نو د دې بند پاره را جمع کو نو تاسو باندې څه شوی دی چې تاسو په دې دومره پریمانه مرستو کې دې بند ته پام نه کوي؟ یعنی مطلب دا و،
مطلب هم دغه و چې دوی دولت ته داخله چې تاسو موږ سره څو ځل دغه برېښنا بند جوړېدو ژمنه کړې دي، خو هغه تاسو فلی نه کړلې، او موږ هم دا کولای شو چې خلکو ته وخیو چې موږ د وس نه پوره نه ده، خو خپلې هڅې کوو او خپلې هڅې هم کړې دي په دې برخه کې.
قذافي مال اخیری پوښتنه ستانه ده، ستا خپل په ولسونو څه غږ دی او همدارنګه په ځوانانو باندې چې د وطن د آبادۍ لپاره کوم کارونه وکړي او همدارنګه حکومت ته څه پکاري چې وایي کې تر څو دا وطن آباد شي، دلته امنیت راشي او خلک د پرمختګ په لور یا افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي؟
مننه انور صاحب، یو ستره بدبختي چې د تیر حکومت نه پاتې ده، د یو فرهنګ په شکل باندې هغه په ادارو کې د فساد ده، بې عدالتي ده، او همدارنګه د حساب نه ورکونه، یعنی په ټوله کې د ښې حکومتداري نشتون دی. زما د نوې حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی یو ښه حکومتداري رامنځته کړي، یو پیاوړی نظام رامنځته کړي، عدل قائم کړي، او هغه روابط او د اړیکو د لارې چې پخوا څوک مقرریدل هغه ختم کړي او ضوابطو ته ترجیح ورکړي. تاسې وګورئ په کونړ کې داسې رئیسان شته چې د کرزي صاحب د اولې دورې نه موقتي ادارې نه چې دوی رئیسان شوي، تر اوسه پورې دیارلس کاله وشو چې دوی رئیسان دي، ولې دلته قحط الرجال نور رئیسان نشته؟ تاسو وګورئ په سرګونو ځوانان، موږ هر کال فارغین د لوړو زده کړو څخه لرو، خو ولې بدبختانه هغوی بیکاره دي، او تیر دولت په دې باندې ونه توانېدو چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې د نوي حکومت نه دا ده چې دوی ځوانانو ته خاص توجه ورکړي او کار اهل کار ته وسپاري، او په پوره معنا باندې د ښې حکومتداري یو قوي نظام رامنځته کړي. او د ولسونو څخه مې غوښتنه دا ده چې بس نور دوی د بې اتفاقۍ نه لاس واخلي، یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي، او په ګډه دې د خپل نظام لپاره هڅې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ